خوشبین است، اما پاکستان هیچگاه به طالبان اجازه نخواهد داد که آتش بس کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد. سال باشین، سال سب خوش آمدین.
دیر منن از ستار پروخ تاسی هم ستاری مسی او ده آزادی رادیو اوریدون کتا از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې یو ناموي د دولت وسلواله مخالفانو پروژې کې ملکیان په لوی لاس او شوري ډول په نشه کړی دي. نن د شنبه د غبرګولی یا جوزا شلمه د جون میاشتې لسمه پیل خبرونه کیږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دای په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني دیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني دیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره یې پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري، دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیا کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. شهزاد محمدي په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدي پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسید او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې.
تاجایز لری کړی دا اړیو لوبغاړی یو خوب شي ز ورلد کپ کما پینځلسم ورلد کپ کې ساده کار وکړو. پینځلسم ورلد کپ ختم نو یو میاش پس کپتان بدل ته ز واپس ټیم دراغم زه 2000 فټ شوم الته مل فټ نه دي یو میاش کې ز فټ شوم ورلد کپ ختم شو دراغم دا کې بار کما نو الته می پینځه کال سلور کال انتظار وکړو دل دراغم دا به بار کما زه بو 2000 درشتم ته به انتظار کوم.
افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل سوی دی. خو شهزاد محمدي وایي چې ده له ډاکټر سره خبرې کړي او د لوب اجازه هم ورکړې وه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د شهزاد محمدي پر ځای ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل ته چانس ورکول سوی دی. د کابل د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د چاپیریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي. د دې ادارې رئیس محمد همایون کاظم تیره شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاینونه د جون له 15 د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پایل سوی. د هوا د ککړتیا یو له دریو عاملانو څخه د عامه پوهاوي کموالی دی. موږ په همدې خاطر پر ښوونځیو او پوهنتونونو ډیر تمرکز کړی دی. دغه رنګه په هغو برخو کې چې زیاته ککړتیا رامنځته کوي سږکال ګڼ پروګرامونه لرو. فارن پالیسي خپرونې څه وخت مخکې په یوه مطلب کې لیکلي وو چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 26,000 کسان په افغانستان کې د ککړې هوا له کبله مړه سوي دي. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبري راخستې چې پرونې ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، بریتانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پام وړ بریا خپل کړې ده. دای د پخوانی مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایوف لخوا د ځایناستې په توګه غوره سوی و. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو چې د سلګونو سوله ییز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و، لومړنۍ نظر پوښتنه ښیي چې توقایف شایي په سلو کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. په دویم قطار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیرجان کوسانوف راغلی چې شایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کېږي د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په 2 ساعتونو کې اعلان سي. تر وخت مخکې دغه انتخابات پرون وسول چې توقایف له شپږو هغو کاندیدانو سره مخامخ و چې خلک یې چندانې نه پیژني. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وسول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول سول. یوه لاریونوال پرون د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته وویل: موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نور قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې، پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهره چانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ایست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دویمه لوبه له استرالیا د 14 منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په 6 ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانی دغه هدف پوره کړي. په 500 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 386 منډې کړې وې. د پرونی مسابقې غوره لوبغاړی شاکیر داون وټاکل سو چې د هند لپاره یې په 109 توپونو 112 منډې وکړې. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه تیره چهارشنبه له جنوبي افریقا په 6 وکټو ګټلې وه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ملګری ملتونه وایي د دولت وسلوالو مخالفانو پروژه کې ملکیان په لوی لاس په نښه کړي. د ملکیانو د خوندیتوب ډله وایي
په ټولو کې لوغاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفاً هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسوي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړئ.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر بین الافغاني مذاکرو بحث وکړ. د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ګڼو خدماتو بې برخې دي.
هلته د 400 کارونه سته، 3,116 دي، دا وړل کېږي پاکستان ته د خلک خرڅوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سي. نیول سوي 219 پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سپیب الله ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ملکانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړي چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاصه استازي تدامیچی یا ماموتو په حواله راغلی چې په ملکیانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځتللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړې په ملکیانو باندې بریدونه جنگي جرمونه او ان د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ ښکېلې خواوې هیڅ نشي توجیه کولای. د ملکیانو د هدف ګرځېدو په اړه د یوناما بیان د سور پاتلسم په کاونټر پارټ نا دولتي امریکایي مؤسسې بریټ په یو جماعت کې د دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکونکو او په کابل کې په شیعه محصلینو وروسته حمله د بیلګو په توګه یادې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین بیګا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. دې ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخوا د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکی خلکو ته صدمه رسي، ملکی خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکی خلک ما زوروي او ملکی خلک پرېږدي چې ارام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 13 میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنی روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړۍ یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
پر راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله واوریدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی وو. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر پنځشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبري وکړي چې د سولې لپاره نور نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروری دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامې کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حمید کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حمید کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ ورې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او څوارلس دقیقې سوې. مشرانو جرګې د افغانستان بانک مسؤلان، د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینې چارواکي استجواب کړي و چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني د ارزښت د کمیدو په تړاو د جرګې د غړیو پوښتنې ځواب کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې له هیواد څخه بهر یې د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ل افغانستان بهر ته د پیسو قاچاق د افغانوی پر وړاندې د بهرنوی اسعار او د ارزښت ډیرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانوی پر ځای د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کارول هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین وروبلل. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم یزدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق
گوبل تاسه د پیسو د قاچاغ د مخنیوی او افغانستان او پتیره په سرحدی ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کاریدو په اړه توضیحات ورکړی شي سبو سبو شولو سباید وکړو
شودا وچه باید کړ.
مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له یو اتیا افغانیو سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکینر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دی. خلیل الله صدیق په استجوابیه غونډه کې وویل د دغې ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خنډونه موجود دي. د ده په خبره داسې کسان هم شته چې په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي راځي او په هر سفر کې تر شل زرو ډالرو پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د ده په خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې له دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي. دی د دغه قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي خو وایي دی وایي په دې برخه کې مونږ قضیې لرو او نیولې مې دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې شل زره ډالره له ځانونو سره وړي. مونږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزور اقتصادی وده، د کلنوی و عواید و کمواله، د صنایعو نملاتر، سیاسی لانجه او د قانونو نکیندل نور موارد دی چه د افغانی پر وړاندې د بهرنوی و اسعار و د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا هغه موارد دی چه افغانستان بانک په اجراتو کې ځان مکلف نګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تیره میاشت کې د افغانی پر وړاندې د بهرنیو اسعار و د ارزښت د لوړېدو له امله 1.1 میلیارد ډالر بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 1.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره که دغه نیلام نه وی او پیسې دوراني شوی نه وی په بازار کې به انفلاسیون او پولي تورم له تصوره پورته و. د ده په خبره په افغانستان کې پولي تورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی ځکه په 2013 میلادي کال کې پولي تورم 0.3 خو روان کال کې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مست وایي سږ کال یې بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو چې هغه یو د تورخم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي. او
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي چې د هم مشرانو جرګې استجواب کړی و وایي د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاص سرحدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اسعار وکاریږي. دی وایي قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلین وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی ته په تیرو 13 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې دې ولسوالۍ ته حیات ور ولیږي چې د سیمې اوسیدونکي ورسره له نږدې خپلې ستونزې شریکې کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 13 کلونو کې دوی ته د افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو ادارو لخوا د ژوندانه د اساسي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په خروار کې تلیفوني شبکې سم کار نه کوي، سړکونه یې خراب دي، نشه یي توکو کر پکې موجود دی، کلینیکې درمل نه لري او ښوونځیو کې هم د ښوونکو او زده کوونکو سمه حاضري نشته. د خروار اوسیدونکو یا د ستونزې ازادۍ راډیو سره شریکې کړي. د جمیل امینی په نوم یو سیمه کول ویل
خپل خروار خلک لزیات ستون سره مخ دی. هلته شبکه نسته، سرک نسته، ولسوالی په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې پرته یو ولسوالي او کته خلاص ده. هلته د 400 کارونه سته، 3016 دي دا وړل کېږي پاکستان ته. د خلک خرڅوي، حکومت نشته چې مخه ونیسي.
د محمد صابر په نوم د خروار یو بل اوسیدونکی هم ورته خبره کوي او وایي چې په خروار کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار نه دی شوی.
چې څومره کار غوښتي هغومره کار نه ده سوی. یوازې پلونه جوړ کړي، هغه هم اوس ګډ وګوډ دي. بیرته دومره کار نه ده سوی چې هغه د منلو وړ دي. خالي ماسي لیسه کې هلته یو پروژه په لیسه او لیسې بیرته رغونې او تعمیرونه یې رغول. خالي ماسي په نوم باندې هغه ټولې پیسې خوړل شوي وي. او هلته موږ 12 لیسې لرو. 12 لیسو کې 12 موږ لیسانس استادان لرو. لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. دوا شلتراسي دوا خرچيږي په دواخانو باندې خرچيږي.
که څه هم د لوګر ځایي چارواکي د سیموالو د ادعاو په اړه څه نه وایي، خو د بیا رغونې په باب وویل چې سږکال به په خروار کې یو شمېر اساسي پروژې پلي شي. د لوګر مرستیال والي محمد نبی احمدزی وایي
اوس فعلا موږ یولس مکتبه، یو کلینیک خپله په خروار کې پیلان دي. د سکر په پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دي. کې هیڅ مشکل موږ نه لرو. کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي، انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کیږي. که چیرې د ولس د خروار خلک موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کړو چې دوی سره دا پروژې هماهنګه کړو، چې وکړل شو موږ باندې خروار جوړ کړو.
خروار د لوګر د ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې د مرکز پلی عالم څخه خواوشا 50 کیلومتره لري. په سویل لویدیځ لوري کې د غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو سره پر پوله پرته ده.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اوز به احمد تکلته وای چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو ورستۍ غاڼه کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان کیسه خبره کړې ده چې ویل کېږي طالبانو له دې ډلې سره د نه همکارۍ په خاطر وژلای دی. ورسپانې لیکي د کس دوه څیرې درلودې چې په یوه کې دای زابط خان نومېده، 15 کلن و له 12 ټولګي فارغ شوی و، څلور ماشومان درلودل او د سلفی عکسونو له اخیستو سره یې مینه درلوده. خو په بل څیره کې نوموړی د 10 کلونو لپاره د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو جنگیالی و. نوم یې قومندان زرقاوی و او دومره جنگی تجربه یې ترلاسه کړې وه چې اوس یې نو جګړه نشوای پرېښودی. او حتی وروسته له دې چې د مهاجرت په نیت تر یونانه ورسید، جګړه ورسره نښتې وه. ورسپانې د زرقاوی یا زابط خان بیلابیل تصویرونه هم خپره کړي چې په یوه کې په افغانستان کې وسله ورسره ده او د طالبانو په لیکو کې لیدل کېږي. په بل یوه کې په یونان کې له دو اروپایي نجونو او یو هلک سره دی. په داسې حال کې چې لاسونه یې د هغوی پر اوږو اچولي. او په بل کې د ده مزار د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په یوه هدیره کې ښکاري. نیویارک ټایمز د زابط خان د مړینې د عواملو په اړه لیکي تیر کال په کوچني اختر کې د اوربند له اعلان وروسته د ده او طالبانو ترمنځ اختلاف راغی، ځکه دی له هغو طالبانو څخه و چې د مشرتابه لخوا د ورکړل شویو ممانعتونو پروایې نه ساتله. ورسپانه لیکي چې له همغې ورځې په راوروسته موده کې د طالبانو مشرانو د بیا اوربند لپاره د افغان او امریکایي چارواکو ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو ځینو مشرانو په پټه دا خبره هم کړې ده چې بل اوربند به په دې ډله کې اختلاف لا زیات کړي. د نیویارک ټایمز په وینا له ټوپک سره د زابط خان ژوند او په 13 اگست میاشت کې په پارسل کې د استول شوي بم په وسیله د دمړینه ښایي چې په داسې حال کې چې متحد ایالات د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو هڅه کوي، په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه څومره پیچلې بڼه لري. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د افغان حکومت پریکړه څیړلې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د هغو څیړنو په نتیجه کې چې په دسمبر میاشت کې پیل شوې، د شنبې په ورځ کریم د فوټبال د ښځینه لوبډلې له یو شمېر غړو سره په ناوړه جنسي چلند تورن کړ. د تل لپاره یې د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د ګډون بندیز پرې ولګاوه او د 1 میلیون ډالرو اړوند په 1,000,000 سویسی فرانک جریمه محکوم کړ او د یک شنبه په ورځ لوی څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي کرام الدین کریم د نړۍ په کچه د فوټبال تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په جنایت تورنیږي. ورځپاڼه زیاتوي معلومه نه ده چې آیا افغان پولیس به د دې پخواني ټوپکمار په نیولو وتوانیږي که نه. په مطلب کې راغلی چې کریم وسلوال کسان لري او یو ځل پخوا چې د ده د لرې کولو لپاره اقدام شوی و نو ده د حکومت د امر له منلو ډډه کړې وه. انډیپندنت ورځپاڼې چې لومړی ځل یې په نومبر میاشت کې د دې ادعاو راپور ورکړی و لیکي چې د هیواد د ښځینه ملي لوبډلې پر غړو د جنسي تیری او له هغو سره د ناوړه چلند پیښې په فبروري میاشت کې په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په مرکزي ودانۍ او په اردن کې د نجونو د روزنې په یوه کمپ کې شوې وې. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني میرمنې اکثرا د حقیقت په ویلو کې زړه نازړه وي ځکه دا ویره شته چې په خپله په زنا او فاشا تورنې نه شي.
او سم یو بهرنی مسله چیړو. په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. ګڼو خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات نه مني. دوی وایي چې د انتخاباتو پایله مخکې له مخکې پلان سوې ده. داسې ښکاري چې د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا انتخاب سوی سرپرست ولسمشر قاسم جومرت توقایف به دغه انتخابات وګټي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د قزاقستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې اساسي حقونه یې تر پښو لاندې شوي او د هغو انتخاباتو د پایلو په وړاندې درېدلي دي چې مخکې له مخکې پلان شوی وه. سلګونه کسانو پرون د قزاقستان په څو ښارونو کې مظاهره وکړه. له مظاهرچیانو یوه سړي او یوې ښځې چې نومونه یې نه دي اخیستي وویل: موږ د خپلو هغو اساسي حقونو غوښتنه کوو چې د قزاقستان د اساسي قانون له مخې دولت یې د تأمین لپاره مکلف ګرځول شوی. زه په دې لاریون کې برخه اخلم څو خپل اعتراض وکړم او غیر مشروع انتخابات بایکاټ کړم. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې خلکو له اجازې پرته لاریون کړی. د دغه وزارت مرستیال مراد قاجیف ویلی شاوخوا 1500 کسان په نور سلطان او الماتی ښارونو کې د ناقانونه مظاهرو په خاطر د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د موقت ولسمشر قاسم زرمات تقیف په وړاندې د حکومت لخوا په دې کنټرول شوی انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان ولاړو چې ډیر مشهور نه وو. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي نږدې 2,000,000 کسانو رایه ورکړې چې دا د ثبت شوي کسانو 10% جوړوي. موقت ولسمشر زرمات چې په خپلې بریا ډاډمن و پرون یې له رایه اچونې وروسته وویل مظاهرچیان او پولیس باید آرام واوسي او دی به د لانجې د هواري لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړي. تقیف همدارنګ ویلي له نور سلطان نظربایف نه په ستراتیژیکو چارو کې مشوره اخلي. نور سلطان نظربایف له 1990 کال راهیسې پر قزاقستان واک چلولی. دای چې درې میاشتې مخکې له نږدې درې لسیزو واک وروسته استعفا وکړه او قاسم زرمات تقیف یې موقت ولسمشر وټاکه د بشري حقونو د زیاتو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. یو وار له دې مخکې په 2015 کال کې انتخابات شوي وو چې په هغو کې نور سلطان څه باندې 98% رایې ګټلې وې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي طالبان په دې پوسیوي چې جنگ د حل لار نه ده خو پاکستان د په خبره چې د سولې په برخه کې یو لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. یعقوب سروري د غزنی له مقر نه لیکلي ملکی تلفات که د بمبار په واسطه وي او که د ملکیانو کورونه د سنګر په توګه کارول کیږي موږ ته د منلو وړ نه دي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د حکومت دا پرېکړه ستایو چې د فوټبال فدراسیون پر پخواني مشر د جنسي ځورونې قضیه څیړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید د کرکټ د لوبغاړي شهزاد محمدي سره د سوي ظلم پوښتنه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید د افغانۍ د رواجولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. دا مو ملي هویت دی او زموږ افتخار ګڼل کیږي. سیدالله همت منګل له کابل لیکلي باید په لوی ښارونو کې لومړی کلینیکونه
روختونونه او سړکونه جوړ سي چې د خلکو زیاته اړتیا ده ورته. او عبدالهادي حقمل د کندهار له جړې ولسوالۍ لیکلي مرسته د کلی مالکانو ته رسیږي، مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه رسیږي. سی ازادی رادیو ته غږ یاست. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام مخکې تر دې چې دا پروګرامونه پیل سي، په افغانستان کې 8:30 کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ازادي راډیو دا خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.
ازادي راډیو